السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لاندې خبري برخه هم درې د راپورونو په برخه کې بووري چې تر شپږ کلن ځند ورسته چینایي انجنیرانو د عینکو د کان چارې پیل کړې. دغه چارې تیر ورځ هلته د وسړک د چارو لپایل سره هماله رسمي ډول پرانستل شوې او تمه ده چې تر دو کلونو پورې عملاً د کان د کیندنې چارې پیل شي. دا راپور او په دې اړه مرکه ورسره راځي، خو پیل د سات په خبرونو کې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې اتیا په سلو کې ښځې د مهمو موضوعاتو په اړه له سیمه ایزو چارواکو سره له تعامله بې برخې شوې دي. دغه راپور په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي یوناما د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې او د مهاجرت نړیوال سازمان لوري چمتو شوی دی چې پرون چهار شنبه خپور شو. دغه درې ادارو د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې له 1980 ښځو او یو شمېر نارینه وو سره د مخامخ مرکو پر بنسټ دا راپور چمتو کړی دی. په دې راپور کې ویل شوی دی چې په اجتماعي، اقتصادي او د ژوند په نورو بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د تیر یو کال پرتله ناهیلي زیاته شوې. طالبانو واک ته رسیدو وروسته په بیلابیلو برخو کې د ښځو په ګډون بندیزونه لګولې دي چې په وار وار د نړیوالو بنسټونو او نړیوالو ټولنې اندېښنې پارولې دي. پاکستان له څلور کلن ځان وروسته افغانستان ته بوره صادره کړه. د راپورونو له مخې په تیرو څلورو ورځو کې تر څلور سوه ډیر په بورې بار لارۍ د تورخم له لارې افغانستان ته داخلې شوې دي. د پاکستان ډان ورځپاڼې د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړ چې پاکستان به د اګست تر نیمایي پورې 1,50,000 ټنه بوره افغانستان ته صادره کړي. په پاکستان کې د نن بیا د بورې قیمتونه لوړ دي او پاکستانی امنیتي چارواکي د پېښور تورخم په لوی لارې غزمې کې وی چې څوک دا بوره بیرته د پاکستان داخل ته قاچاق نکړي. خو راپورونه وایي چې د دې ټولو تدابیرو سربیره د دې بورې یو اندازه بیرته د پاکستان دننه په قاچاقي ډول پلورل کیږي. د چین د یونان ولایت په کونمینګ ښار کې د چین او جنوبي اسیا په شپږورځني نندارتون کې یو څلوېښت غرفې د افغانانو لپاره ځانګړې شوې دي. په دې نندارتون کې دوه اتیا هیوادونو، سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو او له 2000 څخه زیاتو شرکتونو ګډون کړی دی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په وینا په دې نندارتون کې د افغانستان قالینې، لاسي صنایع، ګرانبیه او نیمه ګرانبیه ډبرې، زعفران، وچه میوه او نور بیلابیل تولیدات په یو څلوېښت غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي دي. دا نندارتون د جولای په درویشتمه پرانستل شوی او د شنبې تر ورځې به دوام وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د کاندیداتورۍ څخه تر تیرېدو وروسته په خپله لومړنۍ وینا کې وویل څراغ یو نوي نسل ته سپاري. هغه د تیرې شپې په دغې وینا کې وویل له ټاکنیزو منډو ترړو وځي، خو په خبره یې له خپل هیواد سره ډېره مینه لري. بایدن راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته له کاندیداتورۍ د تیرېدو لامل د هغه په ټکو د خپل ولس متحد کېدل وبلل. نوموړي په دغې وینا کې د امریکا ډیموکراسي وستایله او ویل نن واک له خلکو سره دی، نه له پاچاهانو او دیکتاتورانو سره. دا له تیرې یکشنبې راهیسې چې هغه پر ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر له کاندیداتورۍ لاس په سر کېدل اعلان کړی و. ولس ته د هغه لومړنۍ وینا ده. بایدن یو ځل بیا له خپلې لومړۍ مرستیالې کمالا هاریس څخه ټاکنو ته د ځایناستې نماندې په توګه ملاتړ اعلان کړ او هغه یې تکړه او با استعداده میرمن وبلله. بایدن وروسته تر هغه د تیرې یکشنبې په ورځ له ټاکنیزو منډو ترړو ووت چې ګڼو ډیموکراتانو له ډونالډ ټرمپ سره د مناظرې پر مهال د کمزوري برېښېدو له کبله ترې غوښتنه وکړه چې ټاکنو ته دې له درېدو تیر شي. د پاکستان صدر اعظم د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند تورن کړی چې د هیواد او پاوز پر ضد کمپاین کوي او دا په هیڅ ډول د زغملو نه دی. شهباز شریف دا خبره پرون د کابینې په غونډه کې وکړه. تر دې خبرو دوه ورځې مخکې د پاکستان د پاوز ویان جنرال احمد شریف چودري په یو خبري غونډه کې د دوی پر ضد کمپاین ته د ډیجیټل تروریزم نوم ورکړی او ویل چې دا کسان د ترهګرو په څیر پاوز په نخښه کوي. د پاوز د ادعا په اړه د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له زندانه په خبرو کې پیغام کې ویلي چې د پاکستان 90% خلک د دوی له ګوند سره دي او دغه ټولو ته د ډیجیټل ترهګرو خطاب د پاوز او عامه خلکو ترمنځ واټن زیاتوي او د کرکې د خپرېدو سبب کیږي. او ټاکل شوی ده چې سبا د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د 2028 کال د اولمپیک لوبې پرانستل شي. په دې اولمپیک کې به شاوخوا 15,000 لوبغاړي د میډالونو د ترلاسه کولو لپاره سیالي سره وکړي. په دوی کې شپږ لوبغاړي د افغانستان دي چې درې جونې دي. د طالبانو حکومت ویلي دي چې د اولمپیک په لوبه کې د افغان جنو ګډون د دوی د حکومت استازیتوب نه کوي. د پاریس په اولمپیک کې به 22 ډوله مسابقې د اگستري 13 نیټې ترسره شي. اوریدونکو دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونه په سر کې درته ویل، د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړي شوی. خو په لاندې خبر برخه کې دا راپور اخلو چې تر شپږ کلن ځند وروسته چینایي انجنیرانو د عیناکو د کاند پروژې چارې پیل کړې. د طالبانو چارواکو هله خودلې چې په دغه چاره کې د ګړندیتوب نه کار وختل شي تر څو راغلي زند جبران شي. اټکل دا دی چې تر دو کلونو پورې به عملاً د کان د کیندنې چارې پیل شي. تفصیل په دې راپور کې له احمد شي براورو.
د کابل د جنوب ختیځ په 26 کیلومتري کې پروت د لوګر د عینک د مسو د کان د استخراج لپاره لومړی کارونه رسمند چهارشنبه پورس شروع شول، او د طالبانو یو شمېر چارواکو له چینایي ډیپلوماټانو او سوداګرو سره د پټې لقطه کې دوه سره یو ځای دغه سړک ته جوړېدو چارې پیل کړې چې د کان په لور خزیدلې دی. د دې کان د استخراج تړون د 3 میلیارډ ډالرو په ارزښت په 2008 میلادي کال کې د چین له دولتي شرکت سره لاسلیک شوی و، خو په دې موده کې کله د جګړو له امله او کله هم په عینکې د تاریخي آثارو موجودیت ته د اندېښنې له امله د دې پروژې چارې پیل نه شوې. د فرانس پریس اژانس په وینا اټکل کیږي چې د عینک د مسو په کان کې 12.5 میلیونه ټنه مس وي. خو استاد پوهان امیر محمد موسازی وای چې یو وخت روسی انجنیرانو په دې کان کې برمه وهله چې تر 1300 مترو پورې لا هم مسو او بیا د برمې پلمات شو او نورې هڅې ونه کړې. شاغلی موسازی ازادي راډیو ته وویل که چیرته په 3 میلیارد ډالرو د دې کان تړون شوی وي دا پیسې لږې دي.
د دې کان شاوخوا چې نورې منطقې دي، جوهر ده، ټغر ده، تشتک ده، شاوخوا نورې دي چې هلته هم د مسو پریمانه ذخایر شته دي. دغه قیمت چې ورته کړی ده دا 3 میلیارد ډالر چې تاسو وایې، زه فکر کوم دا کم وي. دا به د دې معدن د ټول قیمت په حساب باندې دا ډېر کم ده. زه فکر کوم د دې نه به د دې معدن زیات وي.
په اقتصادي برخه کې د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال مولا عبدالغنی برادر د عینک د مسو د کان د پروژې د پرانستلو پر مهال د غونډې برخوالو ته وویل
د یادې پروژې فامیل کولو کې چې څومره وخت ضایع شوی دی، خو چې باید په چټک کار ترسره کولو سره تدارک وشي.
شاغلی برادر چینایانو ته د امنیت په برخه کې ډاډ ورکړ، اما فرانس پریس اژانس لیکي چې د نامنویو پیښې په افغانستان کې کمی شوې دي، خو امنیتي ګواښونه یو مخ له منځه نه دي تللي. دا اژانس بیا دوه کاله مخکې په کابل کې پر یوه هوټل د داعش برید ته اشاره کوي چې په کې لږ تر لږه 15 چینایان ټپیان شول. د طالبانو چارواکو ویلي دي چې شایي لږ تر لږه دوه کاله وخت ونیسي چې د عینک د مسو د استخراج چارې پیل شي. د نړۍ په بازارونو کې سش کال د می په میاشت کې د مسو بیې تر بل هر وخت په بیساري ډول لوړې شوې، او کتونکي وایي چې د برېښنایي موټرو له زیاتېدو سره او د مصنوعي ځیرکتیا له لاغوړېدو سره مسو ته په نړۍ کې اړتیا زیاتې شي.
و همورېدل چې د عینکو د مسو د کان د پروژې چارې عملا د کان په لور د یو غځېدلي سړک له جوړېدو سره پرون چهارشنبه پیل شوې. طالبانو خوشبنی ښکارا کړی دا چې تر دو کلونو پورې به لکانا د مسو د رایستلو چارې پیل شي. په همدې اړه احمد شیبر د پهنتون د استاد امیر محمد موسازی نظر اخیستی دی چې وخت یې له یو شمیر بهرنیو انجنیرانو سره د دې کان د سروې په چاره کې برخه اخیستی. پوهان موسازی وړاندې وایي
دا زیاتره د دې پورې ارتباط لري چې هغه شرکت چې دا کارونه کوي دا شرکت کولای شي دا کارونه
یو خود شرکت کارونه دی. بل لورته که چرته خپل کان تراشو په 2008 کال کې چې کله دغه کان د استخراج تړون لاسلیک شوی و، په هغه وخت کې دغه راپورونه ازادي راډیو خپاره کړل چې اول خالته لرغونی آثار دي. البته په هغه وخت کې د امنیت ستونزه هم وه. که چرته دغه آثارو د انتقال په برخه کې مشکل نه وي، او بیا یو ویل چې ټونلونه بالته ورته وهل کیشي، آیا دغه رقم استخراج ممکنه ده چې په دوه کلونو کې نتیجه ورکړي؟
من د استخراج خو پروسه خو ډیره اوږده پروسه ده، او کان د استخراج پروسه خو اوږده یې، اما پایلې د امکان نه لري نه ده که چېرې ټکنالوژي دا سي ټکنالوژي د استخراج لپاره دوی دلته راوړی شي او راواردي کړي دلته، ځکه د کان د استخراج خو دوه مهم او دوه ډېر عمده میتودونه دي چې یو په لوس ډول سره دوکې د سرمې استخراجوي، او یو دا ده چې بیا ځمکې لاندې استخراج کوي د تونلونه وهي. دا چې دوی په کومو برخو کې عینک کې دا تصمیم لري چې هلته د ځمکې د سرمې استخراج کړي، یعنې څه د بیکاره مواد لري کړي او ځان ته ځان ورسوي او هغه د کاریرونو په شکل استخراج کړي، او په کوم ځای کې چې عمیق د کان لاندې په عمق کې ده هلته تونلونه وهي او مختلف خصوصیاتو کې د ګردنینې او د ریسخانه راوباسي. پایلې امکان لري خو چې منتب کار وشي او په جدي توګه باندې کار وشي، پایل د کان د ایستلو پایل امکان شته، اما دا چې بیا دوی ټول استخراج کړي او دا خو هغه ډېر
نه طبیعي خبره ده. ټول کان خو ډېر شایم دی. دلته یو بل خبره ده، شپاړس کاله مخکې چې د دې کان تړون لاسلیک ده ارزش 3 میلیارډ ډالر وو. تازه راپورونه وایي چې حتی د می په میاشت کې په نړۍ کې د مسو بای اوچ تر رسیدلې دي، او له دې نوي اي اي ټیکنالوژي سره او له دغه نوو موټرو سره چې برقي موټر په دنیا کې په زیاتېدو دي، د مسو ارزش په نور هم زیات شي. فکر کوي چې دغه کان اوس هم دومره ارزش پېد ولري چې په 3 میلیارډ ډالر د دې تړون شي، او کنه پدې کې څه تغیر راغلی دی؟ البته معلومات نه لرو چې بل تړون شوی دی او کنه افغانۍ دی.
د تړون په ارتباط زه هم لکه تاسو نه یاست خبر چې د بل تړون شوی کنه د شوی نه خبر نه یم، اما د دې یو شای شاید په افغانۍ تړون کې هم وی چې شه د صحت تراخیږي او د ذخایر زیاتیږي، نو تر بیا دوباره به سره خبرې کیږي او بیا په تړون کې تغیرات راځي. دغه یو شی په افغاني تړون کې شته ده،
یو خدا ده چې په کان کې څه تغیر راځي او تړون کې به تغیر راځي. یو دا ده چې فرضاً شپاړس کاله مخکې اوس د مسو په قیمت کې د دنیا په بازارونو کې تغیر راغلی ده، دا هم په تړون تاثیر کوي؟
زه فکر کوم چې دا د دوی ترمنځ د یو تخنیکي ستونزه ده، د دې چې زه نظر نشم ورکولی، زه به خو یو فني رایم دا متخصص مودم آدن او دا یو تخنیکی ستونزه ده، تړون چې وخت په دې تر شوی او دغه تړون کار یې ځنډولی ده.
د پوهنتون د استاد امیر محمد موسازی نظر مو اوریدل چې یو وخت دی هم د هغو انجنیرانو له ډلې و چې د عینکو کان د سروې په چاره کې یې برخه اخیستې وه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په یوه نوې درجه بندۍ کې د افغانستان پاسپورت یو ځل بیا د کم اعتبار ترینه یا تر ټولو کم اعتبار لرونکي پاسپورټونو په ډله کې راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې دننه لا هم د پاسپورټونو تقاضا زیاته ده، او متقاضیان وایي چې د میاشتو میاشتو له انتظار سره هم نه دي بریالي شوي چې پاسپورټ ترلاسه کړي. تفصیل په دې راپور کې له سنا کاکړه اورو.
په داسې حال کې چې ډېری افغانان د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره له جدي ستونزو سره مخ دي، د هندي پاسپورت شخص ښيي چې افغان پاسپورت په نړۍ کې تر ټولو کم اعتباره پاسپورت بلل کیږي. په دغه شخص کې چې د هندي په نوم یو بنسټ چمتو او د جولای په 23مه خپور کړی، ویل شوی چې د افغانستان پاسپورت یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو کمزوري پاسپورت معرفي شوی او 102 ځای لري. د هندي د درجه بندي پر بنسټ د افغانستان د پاسپورټونو د اعتبار کچه د دې شخص د 13 کلن تاریخ تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې ده. د غرضونه ښیي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د هغو هیوادونو شمېر چې افغان پاسپورټ لرونکي هلته له ویزې پرته تګ راتګ کولی شي، له 22 هیوادونو څخه 26 هیوادونو ته راټیټ شوی دی. بنګلاديش، رواندا، هایتي، مالدیف،